The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
جنوري دن کو کتن کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ریو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده په نننې خبرونه کې ترته ز سمینه احسن
او ز افتخار حسین
هر کله وایو تاسو خبرونه په مهمه موضوعاتو تفصيلي ریپورتونه په دې خبرونه کې تاسو اوریدئ شي خلاول خوښی چې په نننې خبرونه کې مهمه سدي
دا چې د پاکستان د پوز لخوا په شمالي وزیرستان شوال سیمه کې کمپوزي عملیات روان دي د هغې تفصيل د پوز لخوا کمې داوی کیږي طالبان وسلوال سوای او د جنوبی وزیرستان په لدا کې شوی تشدد ورسته تفصیل سده
او دا به هم په خبرونه کې تاسو اوریدئ شي چې په پاکستان کې اقلیتونه ولې ځان غیر محفوظه ګڼي او ولې بیا د خپل د ځان د تحفظ او د حقونو د لپاره احتجاجونه کوي او اوازونه پورته کوي
او تاسو ته به دا هم وړاندې کوو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی لا دوام لري ولې د افغانستان د خزانې وزیر په اسلام آباد کې د اقتصادي فورم د غونډې کې برخه اخیستونه انکار کړی دی څرنګه دا اړیکې ښه کیدی شي
او په خبرونه کې د ټکنالوژۍ په برخه کې به تاسو تفصیلي رپورت اوریدئ شئ چې مصنوعي مازغه یا هغه ماشینان چې په خپل سوچ کولای شي په خپل فیصله کولای شي نو ساينستانان وس په دې باندې هم بحث کوي چې د دوی استعمال د انسانانو د لپاره خه هم دی او کنه دا د دې نه علاوه نور رپورټونه به هم په خبرونه کې شاملې موږ سره اوسي او غوښی وس تفصیلی رپورټونه دا
د پاکستان سپریم کورټ د یو اورونه په وخت باندې دا حکم کړی دی چې د افغانستان سره په پوله باندې د خلکو کم تګ را تګ دی باید د دې ساره نه دی سخت کړی شي عدالت دغه اورونه په وخت په اسلام آباد کې دا حکم کړی چې دوه ډلې دی جوړی شي او هغه دی عدالت ته تفصيلات وړاندې کی د اکسونو پلار او نور شمار شمیرې چې کم خلک زیرازی آیا هغه قانونونه د غلط عمل کیږي کم چې د بارډر یا د پولی لپاره جوړ شوی دی د خلکو د تګ را تګ لپاره دا په داسې وخت کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي نور څه تفصيلات دي د اسلام آباد نه د ډیور رادیو خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې وړاندې کوي
مشر قاضی ویلی دی چې د پاکستان سیویلین تحقیقاتی اداره ایف ای ای د افغانستان سره لګیدلې د چمن او تورخم په پولو باندې د انساني او د سیزونو د قاچاق په مخنیوي کې هم ناکامه شوې ده چې لکبل انساني قاچاق او ترهګري په هیواد کې روز پر روز خورېږي سترې محکمې د پاکستان او افغانستان په چمن او تورخم پولو باندې د متعلقه قانونونو د عملي کولو د جاج اغستلو لپاره یو کمیشن هم اعلان کړی دی د کم مقصد چې به د تورخم او چمن پلو دوره کول او دغلته د انساني او د سیزونو د قاچاق او د خلکو د تګ راتګ په حق له د متعلقه قانونونو د نفاذ جاج اخلي د پاکستان ستره محکمه کې د انساني قاچاق په حق له د رواني قضيه د اوریدنې په موخه د نه پروز درې کسيزه بنچ چې مشرې جواد اس خواجه کوله په خپل لیکلي امر کې ویلي دي چې په ظاهره د ترهګرې پر ضد د ملي تګلارې لاندې د قانون په نفاذ او د حکومتي داو ترمنځ لوی توپیر ښکاری او په دې حق له د حقیقتونو معلومولو لپاره به دغه کمیشن د چمن او تورخم د پلو دوره کوي عدالت په خپل لیکلي امر کې دا هم ویلي دي چې د ملک سیویلین تحقیقاتي اداره ایف ای ای چې په قانوني توګه د فارن اکټ پاسپورت اکټ امیګریشن آرډیننس اکزیکټ فرام پاکستان آرډیننس او د بشري قاچاق په آرډیننس د نفاذ ذمہ ده داسې ښکاري چې په مرګونی حالت کې ده او د دغه پلو څارنه نه کوي چې لکه بلې په هیواد کې د انسانانو او سیزونو قاچاق او ترهګري خوریږي مبارک زیب خان چې په اسلام آباد کې د ډان رسپانې سره په پولیټیکل اکانومي لیکل کوي وای دا یو حقیقت دی چې په دغه پلو د سمګلنګ او د خلکو د تګ راتګ د څارنې لپاره کوم انتظام نشته او حکومت د څو کالو راهسې په دې وړاندیز کار کوي چې دغلته لینډ پورت اتارټیز جوړ کړي او د دغه اتارټۍ مقصد هم دا دی چې دغلته به د ملک ټول ایجنسیانې موجودګی لري.
تر څو پورې چې تاسو د هیومن ټرافیکینګ خبره کوئ نو هغه ماته نخ کاری چې په دغه بارډرز باندې یا زمونږ د افغانستان سره داسې بارډر پوینټس دونه کم نه وي چې خلک به په دغه چمن او د تورخم په بارډر باندې کراس کړي. افغانستان خو داسې څه لوکریټیو مارکیټ نه دی، لیبر مارکیټ نه دی چې هلته به خلک مګل کېږي افغانستان ته به ځي. البته پاکستان ته خطره شته چې دا هغه ځینې اللیګل امیګرنټ سپیکم دی هغه د پاکستان ته راتلو دغه کوي، نو دا سمګلینګ چې دی هغه چرې د انسانانو دی یا که د سیزونو دی روان خو دی، خو د دې به نورې داسې لارې دي چونکې زموږ د افغانستان سره ډېر غټ بارډر دی او دا دې کنټرول کول یا دا مونیټر کول دومره اسانه خبره نه ده. او د سیزونو سمګلینګ خو کېږي د افغانستان په ترو کم چې بندر عباس پورټ باندې کوم سامان راځي د ایران نه، د هندوستان نه یا د دوبۍ نه، هغه سامانونه چې دي نو هغه پاکستان ته
عدالتی امر کې دا هم ویل شوی دی چې کمیشن به په دغه پولو د کستم چارواکو د موجودګۍ په حق له د تفصیلی رپورت سره د هغوی د موجودګۍ عکسونه را جمع کوي او د تورخم او د چمن په پوینټونو د موجوده اسانتیاو به هم جاج اخلي او د دینه به عدالت خبروي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان کې چې کوم افغانان میشته دي نو د هغوی ته د دوو کالو د پاره په پاکستان کې د نور پاتې کېدو چې کوم دی هغه مهلت ورکړی شوی دی، او تقریبا څه د یوې اندازې تر مخه 15 لکه افغانان چې کوم دي، یا 1.5 میلیونه افغانان په دې وخت کې هم په پاکستان کې موجود دي. افغانانو د دې فیصلې هرکلی څنګه کړی دی یا دې فیصلې ته څه عکس العمل ښودلی دی، په دې موضوع باندې یو ویډیو رپورټ تاسو ته د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه وړاندې کوي.
دا مهال د سرکاري او د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیسون یا یو این ایچ سی آر د شمیرو تر مخه پاکستان کې د راجستر افغان کډوالو شمیره 15 لکه ده چې پکې 10 لکه افغانان خیبر پختونخوا او باقی پاتې د هیواد نورو برخو کې اوسیږي، خو دې کې د شپږونه تر 8 لکو پورې هغه افغانان نه دي شامل کوم چې قانوني اسناد نه لري. او د دې د اکثرو دریز دا دی چې افغانستان کې د خرابې امنیتي وضع له امله د کډوالۍ په ژوند مجبور دي. لکه پیښور کې میشته یو افغان حاجی ادم خان چې ډیوه راډیو او ټی وی ته وای، باوجود د دې چې دلته ستونزو سره مخ یو خو افغانستان کې چې قلاری راشي نو واپس پستان شو.
ترنګ چې موږ دلته 15 کاله واته مګم په دا 15 کالو کې اوس موږ د خلک افغان ماجر وای او افغانان وای او لاخره را پسې ناریم وای او ماجر او ماجر دغه سی یو مشکلات او پرابلم د پولیسو له خوا نه هم موږ ته یو پښتنی وګیګنې او درې چنې ستاده چې هغه د دغه کیسې دی وطن کې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم موږ کوشش کوو چې دلته تر څو پورې چې افغانستان کې امنیت راځي دلته اوسیږو، او که نه چې امنیت راشي او دا وطن افغانستان جوړ شي. هغه بس زموږ خپل وطن ده، نو بل وطن خو پردی وطن خو پردی او خپل خو خپل دی.
زیاتوی دی د روان کال تر اخره پورې د پاکستان او یو این ایچ سی آر قانوني اسناد لري، خو نه پوهیږي چې را روانو سلورو میاشتو کې به د دوی په حق لسه فیصله وشي. بلخوا هم په دې اړه په 21 اگست کابل کې د پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر چارواکو یوه غونډه کړې ده، او غونډه کې افغانستان وړاندیز کړی دی چې پاکستان کې میشته افغانانو ته د 2 کالو نوره اجازه ورکړل شي. خو د یو این ایچ سی آر وایانده میرمن دنیا اسلم خان وای، د دې حتمی فیصله لا تر اوسه پورې پاکستان نه ده کړی.
تر اوسه پورې دا فیصله نه ده سوی، حتمن چې دا کاډو په موده کې به اضافه کیږي. او که چیرې دا فیصله وو هم سیدا بعد به زیات کارونه او ډیسکشن په کار دی چې آیا د پاکستان حکومت غواړي چې نوي کارډونه افغانان ته ورکړي که دا آیا پخوانی کارډونه د یو افیشل نوټیفیکیشن په ذریعه باندې ویلډ کړي.
وای د پاکستان وفاقی کابینه په دې غور کوي چې پاکستان کې د افغانانو د اوسېدو مودې کې نور څومره اضافه وکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت په دې اعتراض کړی دی چې صوبایي حکومت د افغانانو په حق له فیصلو کې اعتماد کې نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زیات تاوان دا صوبه برداشت کوي. خو افغانان وای اتیایمه لسیزه کې چې دوی سره نړیوالو ادارو او هیوادونو کم کومک کولو هغه اوس نشته، بلکې دوی د پاکستان اقتصادي ژوند کې خپله پوره برخه اچوي او په چا بوج نه دي.
دا خو زمنګ خپل پیسې دي چې بهر نه مونږ ترایسي مونږ د پاکستان کومه پیسې مې سنه دا راکړي کراکړي خو ودی وې سبوجي دی دی وبو بیل ورکو دی بجلی ورکو دی هغه ورکو 15000 روپۍ مې دا ورې دی دی بجلی بیل ورکړای دا نو د د د پاکستان خزانه ته دا ټول پیسې په مفتو کې زی نو مونږ دوی دوی نه کومه غنسته دا هغه پیسې چې مونږ ترایسي په میلیارډو روپۍ ما هانه تاسو د میزان بنګ او دبل بنګ وګوري چې د بهر نه مونږ ترایسي په میلیارډو روپۍ دلته راځي او هغه پیسې چې په پاکستان کې مصرفيږي
هر څوک زیاتر افغانان پاکستان کې اوسېدل غواړي دلته کاروبارونه دی حکومت ته ټیکسونه ورکوي ماشومان شخصي سکولونو کې زده کړې کوي او هم شخصي روغتونونو ته اجازه لزی خود یو ان ایچ سی آر شمیرې ښایي سخت کال 5000 افغانان په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي او دنیا اسلام خان وایي کم افغانان چې په رضاکارانه ډول واپس ستنېدل غواړي نو یو ان ایچ سی آر ورسره تر دې کال اخره پورې د 200 امریکایي ډالرو کومک کوي او که د پاکستان کابینې دی کې د نورو دوو کالو اضافه وکړه نو یو ان ایچ سی آر به هم دغه کومک تر 2018 پورې وغځي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ڈیوا راڈیو ٹی وی پی خبر
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د قدرمن اوریدونکو کتونکو موږ سره اوسیږي په دې خبرونه کې به موږ تاسو ته د سیمې او نړۍ نه یو شمېر رپورټونه مرکې څېړنې وړاندې کوو په دې کې په پاکستان کې چې لګکی یا اقلیتونه تحفظ غواړي دغه رنګې بیا په نړۍ کې دا وخت داعش کم چې وسله والا تندروه ډله ده په عراق او شام کې په شام کې ډیر زاړه 2000 کاله زاړه د پلمرا چې کم آثار دي لرغونی آثار دي هغه ځینې وران کړی دي دا او په پاکستان کې بیا د پېښور جیل کې قید ډاکټر شکیل افریدی چې د ولې نه غواړي چې مردان ته دی هغه نوی جیل ته منتقل کړی شي موږ سره اوسېږي خو اول یو ویډیو رپورټ چې د ټکنالوژي په برخه کې تاسو ته موږ وړاندې کوو هغه رپورټ چې د ارتیفیشل انټیلیجنس یعنی مصنوعي مازغه دا اوس نوې ټکنالوژي کې مختلف ماشینان جوړیږي چې په خپل کار کوي دغه ماشینانو یو ساينسي خپل مازغه جوړ کړی شوی دی خو په رسو کې کارپوهان په دې باندې اوس بحث کوي چې دا د انسان لپاره څومره ګټور دی سمینا احسن د وایس اف امریکا یو رپورت جوړ کړی وړاندې اوس تاسو ته خایو
مصنوعي مازغه یا اوټو پایلټس د کلونو نه هوایي جازونه چلای او دوی تش د پایلټ د موجودګۍ ضرورت لري خو ډیره توجه ورته نه پکار خو سمارټ کارز یا گاڑی د سی لاولنی ماشینونو جوړیدو ته تیار دي چې ډيري فیصله به بیا په خپل کول شي ډیر خلک به په دې خوشاله نه خو یو کمپیوټر پوها یا ساينستان او د هيومنز نیډ ناٹ اپلای نومي کتاب لیکوال جيري کیپلن وای سمارټ کار د انسانانو نه زیات محتاط دی او د دوی د لاسبه ډیر ژوندونه هم بچ کې دي شي وایس اف امریکا ته هغه په سکایپ وای
you have to recognize that we may be able to reduce the amount of carnage
they way kachari taso padi lag soch wakai no da ba umanai che mung ba pa sadakuno ki dun ki hadsat atyaw na laskam sal fisa da pore rakam ko bal khwa da jadid technology istemal kho pa fos ke da der waqt na kho khawal ki gi aw was drones hum fozi karawayano ki pakari gi che baghair da remote control alwate shi kho zini khalak wai che da de qisma wasle nizam che da insani jwand aw da mark faisla kawale shi istemal qabl awal da smart cars na ziyad gran kar de University of New South Wales professor Toby Walsh why
who will be responsible for one of these weapon systems killing
the qisma wasle da nizam sara ke yo beguna atan mri nu zimawar be suki da wazeh na da aw namung pa de po he da para yo framework laru mung ba sok zimedara ganu haga tan chi da robot jod kade de haga tan chi da program jod kade de ya haga tan chi bya da program chalai ke yo khwa zini khalak pa alami kacha da smart wasle pa istemal da bandez ghuxtana kai kho zini da hum wai chi da de jodawlo saman khud awran de na maujood te aw da yara hum shta chi yo tundra waqam yatra hagara dala دا جوړول شي کمپیوټر ساينټیست جيري کیپلن وای د دې لپاره ډیر مضبوط اخلاقی دلیل هم شته چې دغه شان ټکنالوژي پکار ده ولې چې د دې سره موږ ډیر تاوان نه ځان بچ کولای شو خو ساينس پوهان دا هم وای د ټکنالوژي د ځغل په دی وخت کې مصنوعي استخباراتي نظام خ او بد دوانه اړخونه لري او دوی خبرداري ورکوي د بدلیدونکو وخت تقاضو سره مونږ ته نور هم ډیر څه کول پکار دي که یو خو په دې حق له سوچ پکار دی چې کم بدلونونه د مصنوعي استخباراتي نظام په ذریعہ زموږ په ژوندونه کې پیدا کیږي نو ساينس پوهان وای چې د روبوټکس لاولنې قانون هم ځان ته را یادول پکار دي چې په ساينسي موضوعاتو لیکونکو آیزیک آسیموف 1922 کې لیکلی وو او دا قانون وای یو روبوټ یو انسان ته تاوان نشي رسولی خو په بل طریقه انسان ته موقع ورکوي چې په خپل ځان مشکل ته ورنږدې کی
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکای
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
استاست رپورٹ پران دیکھو د شام د حالات په حق لا په شام کې دولت اسلامي چې یو شمیر چې کم د لرغونی آثار وو یا قدیمی آثار وو هغه وران کړی دي نو په نږدې کې چې کم په پلمایرا کې د روم د بادشاہ حد د زمانه کم یو معبد یا یو د عبادت ځای هغه هم وران کړی شوی دی په دې موضوع باندې تفصیل اورو د وایس اف امریکا په رپورٹ کې منزه شهید نه
د پخوانی آثارو رئیس مامون عبدالکریم د دوشنبه په ورځ د سوریې دولت رسنیو له لارې د بلشمین معبد د ویجاړولو خبر اعلان کړو ریپورټونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې دغه تاریخي معبد د چاودونکو توکو په ذریعه وران کړو ځینې مخالفو سرچینو عرب رسنیو ته ویلي چې د اسلامي دولت ډلې د بلشمین معبد څو اونۍ مخکې وران کړی وو خو وایس اف امریکا دغه ادعا لا په خپل واک ډول تایید کړای شوی نه ده د لبنیز پوهنتون د تاریخ مضمون پخوانی پروفیسر البرت ناخی خپل په وینا کې وایس اف امریکا ته ویلي چې دغه معبد د یو غیر معروف د یوتا په درناوي کې جوړ کړای شوی وو
د ټمپل دټ هاز بین ډیستروید از ا ټمپل اف بال شمایم د لورد اف د سکایز
البرت ناخه وایي دغه ویجاړ شوی معبد د بلشمین چې ورته د اسمانونو دیوتا ویل کېدو یوازې تر خپل ځانه سیمې پورې محدود نه و بلکې د عامو ټولنې خلکو لپاره هم پرانستی و په حقیقت کې د پالمیری سیمې ته به رومیانو د فونیکین سیریا په نوم یادولو نو دغه معبد د هغې سیمې د خلکو یو بل سره تړون څرګندولو دا معبد په سیمه کې د زړو تعمیراتو د ماهر خالد الاسد د وژنې وروسته ویجاړ کړای شو هغه د غریګستاني سیمه کې د کال 1903 تنه خپل کار شروع کړو د خالد الاسد د بیسرې تنې لرزوونکي انځوره په ټولنیزو رسنیو کې خواره کړای شوې دي د شام رستیال د ولسمشر نجاب الاتر د دوشنبه خالد الاسد ته د پیرزوونو وړاندې کولو لپاره د راغونډو خلکو ته خپل تقریر کې ویلي چې د شام په دفاع کې ډیرو کسانو خپل سرونه قربان کړي دي
مواكب الشهداء التي تتصاعد كل يوم
د دین علاوه ناوړي اسلامي دولت ډلې او نورو جرایم پیشه خلکو سره په جنگ کې هم ډیر خلک شهیدان شوي دي د اسلامي دولت ډلې تیر اونۍ هم سره نږدې یوه 15 کلنه پخوانۍ گرجا هم رانه کړې ده تنلارو د عراق په نمرود او هتار کې ډیر نامتو قدیمی آثار او په موصل کې یو عجایبګر هم وران کړی دی
وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر مونږ کتونکو او اوریدونکو تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه خپني غوړې تاسو د منزه شهید زمونږ همکاري په غږ باندې په شام کې چې د آی اس یا داعش توندرو ډلې لخوا لرغونی آثار کوم تبا کړی شوی دی هغه حق لبان ریپورت اوریدو کته اوس هغه نړیوال مطبوعات چې په دغه موضوعاتو باندې لیکل کړی دي او په خاصه توګه داعش چې نه صرف تغلطه مسلمانان یا غیر مسلمه ټول خلک وجنی بلکې زړو تهذیبونو ته د ټولو نه غټ خطر دا وخت جوړ شوی هاغه تهذیبونه کم چې د منځنی ختیځ د هوادونو د وراثت تاریخی ورسی و غټه برخه پاتې شوی ده د دینه مخ کې چې کله اسلام په دغه سیمه کې د یو مذهب په توګه باندې راغلو. نو په نړیوالو مطبوعاتو باندې زمونږ همکار مختار خلیل نظر چولې تاسو ته وړاندې کوو.
عالمی اخبارونه نن هم په عراق او شام کې د آیس آیس یا د دولت اسلامي د لاسا د زرګونو کالو د زړو نخو نخانو او د آبادو د ورانولو د عمل د جاری پاتې کېدو د خبرونو نه ډک دي. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د دولت اسلامي د لاسا د زړو یادګارونو د ورانولو شاته د دولت اسلامي د سوچ او د حکمت عملی په موضوع یو تفصیلی رپورټ چاپ شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې دولت اسلامیه چې څومره څومره په عراق او شام کې خپلې خپې غځی ورسره ورسره دومره د زړو عمارتونو ورانولو او د قدیمی نخونی خانو د لوټولو کار له هم خزور ورکړی دی. دې کار نه د دولت اسلامیه دوه مقصدونه دي. یو خدا چې د دې زړو نخونی خانو او نوادراتو په لوټولو او ورستو د دې په خرڅولو دوی ځان لغټه پیسې پیدا کړي او د ځینو نخونی خانو په دانه وانه کولو د دنیا د خلکو پام ځان ته دراګرځولو کوشش کوي. د شام سرکاري چارواکو د اتوار په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې دولت اسلامیه د پالمیرا بالشمین نومي خانقاه الزوري ده. دغه خانقاه د رومیانو د دور یو زوړ یادګار وو او دا په لومبۍ قبل مسیح صدی کې جوړ کړی شوی و. نیویارک ټایمز لیکي چې د دولت اسلامیه د جنگیالو د تیرې مئی نه په پالمیرا قبضه ده. په ښار کې د دولت اسلامیه یو مشر د مئی په 28 تاریخ په ریډیو اعلان کړی و چې په ښار کې به د رومي دور زړو نخونی خانو ته هیڅ نقصان نشي رسولی. خو په جون کې د دولت اسلامیه جنگیالو د زړو کندراتو نه غیر چاپیره بمونه خخ کل. د دولت اسلامیه جنگیالو تیرو میاشتو کې د رومیانو د دور نقصانی شوی خانقاه سره نږدې د خوشه د زینو د کنستو فلم هم جوړ کړی دی. د بحر اوقیانوس په کونسل کې د مشرق وسطا لپاره قائم د رفیق حریری نومي مرکز سیړنکار میتیو هال خپل یو لیک کې لیکلی دی دولت اسلامیه والا په دې ښه پوه دي چې پالمیرا د دوی دپاره د شهرت حاصلولو یو ډیر مناسب ځای دی. په کویلیم فاونډیشن کې د جهادیانو د سرګرمو نامتو سیړنکار چارلی وینټر وایي خیال دی چې دولت اسلامیه په پالمیرا کې نور قدیمی ځایونه تباه کړي ځکه چې د شام سرکاري فوجونه دغه ښار ته نږدې رسیدلی دي. زړې خانقاه ته د نقصان رسولو خبرونه د جهادیانو د لاسه د پالمیرا د آثار قدیمه د مشهور ماهر د خالد الاسد په ډاګه میدان د سر قلم کېدو د واقع نه پس راښکاره شوي دي. دولت اسلامیه دا وخت سیمه کې د دنیا ډیرو قیمتي آثار قدیمه زینو ته نږدې رسیدلی دي. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخر کې د زړو آبادو او د نخونو خانو د ورانولو په باب لا د دولت اسلامیه بیان هم نقل کړی دی. دولت اسلامیه والا وایي چې دوی تاریخي سیزونه او زینه په دې سبب تباه کوي چې د دوی په وهابي مسلک اسلام کې د دې سیزونو او زینو اس گنجائش نشته. د مثال په توګه دوی وایي چې دوی د شیعاګانو د یو ولی او د یو بل صوفي مسلمان مزارونه په دې وجه وران کړی دي چې دغو زینونه د شرک او د بت پرستۍ مرکزونه جوړ شوي وو.
وایس اف امریکا دی ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
په چین کې چې په سټاک مارکیټ کې یا د ونډو په بازار کې کم سوړوالی راغلی دی، یعنی د چین سټاک ایکسچینج نن سبا ډیر سوړ دی او د دې د لاسه د چین کرنسی بیه چې کمه ده هغه هم راکمه شوې ده او د دې اثر بیا د پاکستان سره سره د نړۍ د نورو سټاک د نړۍ په نورو سټاک مارکیټونو یا د نړۍ په کرنسی باندې هم پرېوتی. د پاکستانی کرنسی قدر ډیر زیات راکم شوی دی. د ډالر په مقابله کې د پاکستانی کرنسی چې کمه ده نو هغه 1.14 ته راکوزه شوې ده. دا په انټر بینک کې چې کم دی دا د ډالر قیمت دی نن سبا. نو د دې د لاسه په پاکستان کې کم کم اثرات پرېوتې شي، د پاکستان اقتصاد څومره زیانمن کېدی شي، د ټولو موضوعاتو ته کتنه کړې ده ریاض حسین په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان دننه د روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې یو ځل بیا راغورځېدلې دي او ماهرین وایي چې دې سره به د ملک دننه د بهرني قرضو او امپورټ بل سیوا شي او دا چې په ګرانۍ کې به نور هم اضافه وشي چې بدترینه عام وګړي متاثره کیږي. ماهرین وایي چې په ایشیایي مارکیټ کې د چین له طرفه د خپلې کرنسۍ د راغورځولو نه وروسته په ګاونډي هیوادونو باندې هم منفي اثر پرېوتې دي او په راتلونکي وخت کې به دا د پاکستان په اقتصاد باندې بد اغېز پرې باسي. په دې حقله په خیبر پښتونخوا کې د اقتصادي هلو ځلو ماهر محمد ریاض ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې د سربا په ملک ګرانی زیات شي.
لګي ورځ وړاندې دی چین چې د خپل کرنسی ډیوالیو کړه، دا کې لوجی کیپیټل مارکیټ چې کوم دی پاره کې خاص کر د ایشیا چې کوم مارکیټ دی پاره باندې ډیر اثر پیوته. پاکستان هم پاره ملکونو کې یو دی. په پاکستان پر اتون کو ورځو کې د دې نورم بد اثرات په دی وجه راځي. دا یو امپورټ ملک دی، دا د برآمدات چې دی نو هغه د درآمدادو نه ډیر کم دی. د بیلنس او پیمنټ لپاره د امپورټ بل ورکول د پاره د ډالر ضرورت چې کله هم د ډالر په مقابله کې روپۍ راتلو دي د نننه په سیزونو د غي په قیمتونو
سیړنی وایي چې د دې نه وړاندې د روپۍ د قدر د راغورځېدو په نتیجه کې یو ډالر یو سل نهه روپو ته رسېدلی و، خو په کال 2014 کې دغه شرح 98 روپو ته راکوزه کړې شوې وه. د رپورټونو تر مخه څلور ورځې وړاندې د ډالر بیا یو سل 2 روپۍ او 10 پیسې وه، خو اوس د پاکستان دننه په پرانستي مارکیټ کې د ډالر بیا یو سل 4 روپۍ او 30 پیسې ته رسېدلې ده. ماهرین وایي چې په ایشیایي مارکیټ کې د کرنسۍ په بیو باندې منفي اغېز پرېوتې دي چې ترینه هندوستان، بنگلاديش او ترلې نور هیوادونه هم متاثر شوي دي. ماهرین وایي چې د پاکستان حکومت نه غواړي چې د روپۍ د قدر د بچ کولو لپاره په پرانستي مارکیټ کې مداخلت وکړي، ځکه چې د روپۍ د قدر د راکوزېدو سره به د مقامي سیزونو بهر ته د وړلو شر زیات شي. د سیړنو مطابق په روانه میاشت کې د پاکستان اکسپورتس 15% راکم شوي دي او ماهرین وایي چې د سره به د پاکستان اکسپورتس ته وده میلاو شي. په بل اړخ ته د پاکستان امپورټ بل به زیات شي چې له کبله به یې په عام وګړي باندې منفي اثرات پرېوزي. په دې حقله اقتصادي ماهر فداحسین وایي چې د بهرني قرضو بوج به په عام وګړي باندې پریوزي.
څو کال نه زمونږ چې کم ٹریڈ ڈیفیسٹ تھے هغه ډیر زیات تھے. یو په زمونږ آئل امپورٹ کو مونږ هغه مونږ نه زیات پیسې هغه راځي. بل خبر دا ده چې د حکومت تر هغه دی په لگژری کار باندې او په لگژری وېهیکل باندې ډیوټیز ډیر زیات کم کړلو. دا یو وجه هم دا چې کله د زر نه خلق راوړ زر ډیر نه اخلي چې روپی راوړ دیږي تا باندې د رومی کار زده کم دا هغه کو ڈالر کې دا کو دا کې دا تا باندې اٹومیټیکلی زیاتیږي کنه. بوج چې حکومت دې نه پسنه سره طریقہ باندې عام وګړي باندې ار حکومتي هغه زور خورازي عام وګړي لا
یاد دی چې په پاکستان کې داسې یری هم سرګندېږي چې د روپۍ په قدر کې نور هم کمی راشي او ډالر یو ځل بیا یو سل نهه روپو ته ورسیږي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د پاکستان قبایلی سیمې ته چرته چې د پاکستان پوځوي په شوال سیمه کې کوم چې د شمالي وزیرستان برخه ده دغلته یې پوځي عملیات تون کړي دي او نن هم هلته کې جنگي جازونو بمباري کړې ده. پوځ دا دعوه کړې ده چې یو شمیر ځینې د پټ ځینې د طالبانو تباه کړي دي. تاسو ته ووایو چې طالبانو اکثره د پوځ دغه دعوو رداوي کوي. د آزادو ذریعو دغلته رسۍ نشته دی چې پورا پته ولګي، معلومات ترلاسه شي چې سروان دي. پوز اکثره د دغه خلکو نمونه هم نه ښایي، نه عکسونه ښایي، او دا هم د دې اپریشن په کامیابی یا د پوز په دغه داوو باندې غټې پوښتنې راپورته کوي. خو د دې سره سم په سویلي وزیرستان لدا سیمه کې طالبان یو وار بیا داوه کړې ده چې دوی دغلته د سلورو پورې پوځي عسکر وژلي دي. نور تفصیلات سي دي عدنان پیټنی په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
اوس د عامو اړیکو لخوا جاری کړی شوی یو بیان تر مخه کاروایی نن غرمه امنیتي سرتیرو شوال تحصیل لري وریاغریزه او افغان پولیتناش دی په ګوربس سیمه کې تر سره کړی. زیاته کړی دی کاروایی په نتیجه کې یو شمېر وسله والو ته د مړینې نقصان هم اړېدلی، خو تر دې وخته پورې کره شمېره معلومه شوې نه ده. ګوربس د شمالي وزیرستان انتهایي وریاغریزه او په ډیورنډ کرښه پرته سیمه ده او ځینې علاقې د پولې پورې غاړې په افغانستان، خوست او پکتیکا صوبو کې هم شاملې دي او د لارو د نشتوالي امله زیاتره سیمه ایز خلک یې کار روزګار افغانستان سره لري. اخواته چرواکي وایي د شمال تحصیل جنوبي وزیرستان اخواته د روانو عملیاتو پر مهال وسله والو او پوځي سرتیرو تر منځه لکن شړې دوام لري او د چرواکو په خبره بېګه د شپې جنوبي وزیرستان د تحصیل شمال لویدیځ اخواته او پیرخل غرته ناشدې وادي شوال په یوه سیمه کښې وسله والو پوځي سرتیرو په یو چک پوسټ برید ترسره کړی چې په نتیجه کښې یو پوځي حوالدار په شمول درې پوځي سرتیري وژل سوي. دوی په خبره وسله وال چې په شلاو شمېره وو په نو او جریدو وسلو سنبالو او سهار پر مهال راکټو او سپکو وسلو سره پوځي سرتیرو په یو چک پوسټ برید تر سره کړی. چارواکي وایي د یوې اوږدې نښتې وروسته پوځي سرتیرو وسله والو برید په شا تمبولې او د برید پر مهال یې وسله والو ته ګڼه مرګ ژوبله اړولې، خو کره شمېره یې معلومه نه ده. د پاکستاني طالبانو غورځنګ مصر طالبانو خاد سید ارسجنا ډلې ویان اعظم طارق د پېښې ذمهواري په سر اخیستې او ویلي د نښتې په نتیجه کښې پوځ ته زیات نقصان اړولی او د پوځ له قبضې څخه یو شمېر وسلې هم خپل لاسته راوړي دي. په دغه نښتو کښې تر هغه وروسته تندې راغلې چې پوځي چارواکو ویلي وو شوال سیمه کښې ځمکني عملیاتو پر مهال پوځي سرتیرو پیشقدمي شروع کړې ده. تېره ورځ هم آی ایس پی آر لخوا ویل شوي وو شوال عملیاتو پر مهال یوې نښتې په نتیجه کښې شپږ وسله وال او یو پوځي افسر لفټیننټ کرنل فیصل ملک په شمول دوه پوځي سرتیري وژل سوي. د برید مسؤلیت هم پاکستاني طالبانو غورځنګ مصر طالبانو په غاړه اخیستی وو. او ویان اعظم طارق میډیا ته ویلي وو په شوال سیمه کښې پوځي سرتیرو سره په جنګ لک اخته دي او پوره غټه تیاري یې نیولې ده. اعظم طارق زیاته کړې وه چې د نښتې پر مهال یې 50 پوځي سرتیرو ته د مړینې نقصان اړولو سره یې د پوځي سرتیرو لس ګاډې هم تباه کړي، خو په حکومتي کچه د اعظم طارق د خداوو چې تصدیق نه دی شوی. په جنوبي وزیرستان کښې دغه نښتې په داسې حال رامنځته شوې چې روانې میاشتې له آخري نېټې څخه جنوبي وزیرستان کال 2009 عملیاتو څخه بې کوره سوي کډوالو بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو پروسه پیلوي. اف ډي ایم ای تر مخه په دغه مرحله کښې به د جنوبي وزیرستان سره روغه او سربکۍ تحصیلونو وروسته د تیاري تحصیل په شمول د 46 کلونو نږدې 15,000 کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته مرحله وار لیږل کېږي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
نن د پېښور های کورټ د فوزی عدالت لخوا د ترهګرۍ په تورونو کې د 40 کالو یو ځوان حیدر علي ته چې کومه د 500 سزا ورکړې شوې ده دغه سزا یې ځنډولې ده. نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال حمیدالله ناورو.
د جسټس مسرت هلالي او جسټس یونس تهیم دو کسیزه بینچ د ریټ پټیشن په فیصله کې مرکزی حکومت، وزارت قانون، وزارت داخله، وزارت دفاع او په ملکن کې د پوز جنرال آفیسر کمانډنګ ته د 40 کلن حیدر علي د پوز نشوې د تیزندې سزا ځنډولو امر ورکړی دی او ورته ویلي چې په 8 ستمبر د کیس اورېدنې ته ټول ریکارډ راوړي. د وکیل اجمل اډوکیټ په وینا حیدر علي د 10 جمعه طالب علم چې په کال 2009 کې د امنیتي ځواکونو په غوښتنه د هغه پلار ځواکونو ته سپارلې وو او د هغې وروسته حیدر علي بېدرکه شوی وو. اجمل ایڈوکیٹ وای د عدالت د فیصله پورې با اوس د حیدر علی سزا ځنډول شوې وي او واقعي حکومت او ادارې پابندي چې د کیس ریکارډ های کورټ ته راوړي.
او
پابند دی چې ایگزیکیوشن سٹے کې یو چتر لگاونه کې هنګ ولا
خونن په پیښور کې د سپریم کورټ پر رجسٹری کې د حیدر علی د پلار ظاهر شاه هغه درخواست رد شوی په کوم کې چې نوموړي د سپریم کورټ نه د حیدر علی د کیس د جزئیاتو او تفصیلاتو معلوماتو ورکولو غوښتنه کړې ده. د آرمی پبلک سکول د غمیز وروستو د 21م آئینی بدلون لاندې د پاکستان قومي اسمبلی د فوځي عدالتونو جوړولو فیصله کړې وه. په 14 اپریل د های کورټ سترې محکمې د فوځي عدالتونو لخوا ورکړې شوې د مرګ شپږ سزاګانې ځنډولې وې، خو د فوځي عدالتونو پر ضد تمام درخواستونه یې رد کړي وو. په خپله فیصله کې عدالت ویلي وو د فوځي عدالتونو فیصلې یوازې د دوو قانوني کمزورتیاو په سبب په سپریم کورټ او های کورټ کې چیلنج کېدی شي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
دا ډیو ریډیو دا که واړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ diva@voanews.com بدا سلی کئی voanews.com.
وایس اف امریکا ٹی وی ریڈیو دیتا سو زمنگا غک د واشنگتن ڈی سی نا نخ پنی غور ہے قدر منو کتن کو اور دن کو د خیبر پختونخوا حکومت وای چی د پیخور جیل نما 203 قیدیان مردان جیل ته منتقل کئ سورز ورستا چی د غټ جیل نو جوړ کړ شوی دی دا تیار شي. په دې کې ډاکټر شکیل افریدی نوم هم شامل دی. خو ولې ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر افریدی ډیو ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې موږ په دې باندې وړاندې هم خپل تحفظات څرګند کړي او اوس هم وایو چې هغه نتل غواړي ځکه چې هلته د سکیورټي مسلې رامنځته کېدای شي. نور تفصیلات څه دي؟ اسلام الدین ساجد په تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په مردان کې نوی جوړ کړی شوی جیل یا زندان ته د کالدم تحریک نپادی شریعتي محمدی مشر مولانا سوپی محمد او ډاکټر شکیل افریدی په شمول د ایالت مختلفو جیلونو کې بند 201 نزیات طالب وسلوال او نور خطرناک قیدیان منتقل کولو فیصله کړې ده. ولې د میډیا راپورونو تر مخه مولانا سوپی محمد او ډاکټر شکیل افریدی دواړو مردان جیل ته منتقل کېدلو نه انکار کړی دی؟ سرکاري سرچینو تر مخه حکومت د مردان نوی جیل ته هغه ټول قیدیان راټولول غواړي کوم چې د تره ګری پیخو کې ککړ دي او د مختلف ترهګرو ډلو سره تعلق لري. ډاکټر شکیل افریدی په چاچی د القاعده مشر اسامه بن لادن ته رسیدلو کې د امریکای سره مرستو تورونه دي. هغه د وخت پیخور زندان یا جیل کې دي. د هغه وکیل قمر افریدی اډوکیټ وایي چې د پیخور جیل د شکیل افریدی لپاره زیات محفوظ دي او د هغه مردان ته بوتلل نه دي بکار.
ډیر مخکې نه تقریبا کال مخکې نه دی ویل کنه چې دوی دی هلته شت کوي خو دا قابل عمل نه ده. یعنی پریکټیکلی دا شت کېدل دلته نه ډیر مشکل ده. دلته دا ځای چې کوم دی دغه جیل دا وته په نسبت دغه جیل ډېر سکیور دی په نسبت دغه مردان ته. نه یو کو بل پر دغه جیل باندې چرته اټیک وسو نو بیا به سي دلته کو بل پر اټیک هم دوشي کنه دا سکیورټی والا رسیدل ډیر اسانه ده ډیر زر رسیدي وته.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بنو او ډیر اسماعیل خان جیلونو باندې د پاکستانی طالبانو لخوا نه بریدونو او د خپل یو شمیر جنگیالو خلاصولو پیخو نه روستو په مردان کې د یو داسې جیل جوړولو اعلان کړی وو چرته چې بصیرت طرح غری پیخو کې ککړ تنان او طالبانو ډل سره تعلق لرونکي جنگیالي ساتلې کیږي او دغه جیل خوشابه ریډ زون یعنی عام خلکو ته د وسېدو یا تګ راتګ او ګرځېدلو اجازه بنوي او دغه تبشپا او رز هر وخت سخت سکیورټي وي. مردان کې دغه جیل تیارېدلو اخیرونو مرحلو کې دي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی جیلونو محکمې صلاحکار ملک قاسم وای چې را روانو 15 ورځو کې دغه جیل تیار شي او بیا به دوی فیصله کوي چې کوم کوم قیدیان د غلطه منتقل کول دي او هیڅ چاته د اختیار نشته دی چې هغه د یو جیل نه بل جیل ته تللونه انکار وکړي.
مردان جیل آخری مرحل کې ده ان شاء الله هغه کیسه معمولی غوندې ډیفیشن فیزیک نه تا 15-20 دیس کې وځي کې مو ان شاء الله وشي بیا چې باندې څه څه ته موږ ریکوست کړه هغه به قاعده است ته کوي نه به موږ په دل ورکینګ لګي چې موږ د کوم قسم قیدیان هم تواستو دا د چا اختیار نشته چې اوس راغوي چې زنه شته چې موږ وخت په فیصله کې چې تاسو کوم قسم خلک واست.
د خیبر پښتونخوا په خبر ډیرا اسماعیل خان بنو هریپور مردان او تیمرګر جیلو
ځایونو کې د وخت 203 او یا مهمه طالب وسلوال او نور خطرناک کیدیان موجود دي، کوم چې مختلفو بمی چودنو او ترهګری پیښو کې ککړ دي. د کې د ملالا یوسف زئی باندې برید کې ککړ دوه تنان هم شامل دي، او دغه دوه تنانو په شمول دا ټول 203 او یا خطرناک کیدیان به مردان جیل ته منتقل کوي، او د دوی کیسونه اوریدنه به هم قاضیان دغه جیل کې کوي. د سرچینو تر مخه د مردان نوی جیل غیر چاپیره داسې حساس د خبرداري نظام لګیدلې دي چې د مرکزی لارې نه بغیر کچری څوک په بلخوا جیل اړخ ته راځي، نو دغلته موجود سکیورټی ځوانانو ته به د وخت نه وړاندې خبرداري ورکوي. او حکومت دا پلان هم لري چې د نوی جیل سکیورټی لپاره د پوځ نه هم کومک واخلي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې نن د مذهبي هم اهنګۍ یا انټر فیت هارمنی په د موضوع د لاندې یو سیمینار شوی دی. په دې موضوع کې د جدا جدا اقلیتونو، ډلو، استازو او د جدا جدا مذهبونو سره تعلق لرونکو خلکو برخه اخیستې وه. د دوی د حکومت نه غوښتنه دا وه چې د پاکستان په تعلیمي نصاب کې چې کم د نورو مذهبونو پر ضد د کرکې یا د نفرت مواد دی، نو هغه دې لرې کړی شي، چې کم راتلونکي نسلونه دي د هغوی په مسوخ کې بیا د نورو مذهبونو پر ضد نفرت یا کرکه چې کومه ده هغه نه. نور تفصیل پیورو د حمیدالله نه.
د هندو مذهب مشرانو په هیواد کې د دوی په وګړو په زور د مذهب بدلولو او د هندوانو د عبادت ځایونو او کاروبارونو تر زیان رسولو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل نه غوښتنه وکړه چې په دې لړ کې خپل رائے ورکړي. د هندو مذهب یو مشر هارون سربدیال وویل،
ہر وہ چیز جو ہمارے مذہب کے خلاف اور ہمارے ساتھ استحصال کیا جا رہا ہے، خدا را جو ہماری اسلامی آئیڈیالوجی کونسل ہے ان سے ضرور رجوع کیا جائے کہ کیا پاکستان میں ہونے والے جتنے بھی نصاب میں یا محکموں میں یا کسی اور اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، کہ کیا نان مسلم پاکستانی کی ایورگی ٹرسٹ پراپرٹیز کیا یہ امانت نہیں؟
خود متروکا املاکو او اوقافو چیئرمین صدیق الفاروق اویل په هندوانو په زور د مذهب بدلولو پیخي په سن صبح کې ډیر کمی شوې دي، او دوی په دې حق له قانوني بدلون نه راوړي.
پوسټ کنورژن دیکھے جی، الحمدللہ کہ اگر کچھ چند واقعات ہوئے تو وہ ختم ہو گئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب خود اب اگر ایسا کوئی واقعہ ہو تو اس کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. صوبائی حکومت سندھ میں بالخصوص یہ رپورٹس تھیں، سندھ کی حکومت اب اس سلسلے میں کام کر رہی ہے.
ہارون سردیال اویل د سکولونو د نصاب نه د تعصب او کرک مواد وستل، او د هندوانو د مذهبي زینو د نور استعمال او په میډیا کې د دوی سپکاوی لری کولو د پاره حکومتي تګلارې پکار ده.
تعصب کا شکار کر کے ہمیں وہ اختیارات اور وہ جابز اور وہ تعلیم نہیں دی جاتی. میرے جن منظروں کو ہوٹلز اور ڈیٹنگ پوائنٹ بنائے گئے ہیں، سٹورز اور گوڈاؤن بنائے گئے ہیں، اخبارات میں ڈیفیمنگ آرٹیکل لکھ کر ڈائریکٹ ہمارے مذہب کو جو نشانہ بنایا جاتا ہے، یا پھر ڈراموں میں جو ہمارے مذہب کو مذاق بناتے ہوئے جو کام کیا جاتا ہے، اس کے تدارک کے لیے ضرور آپ ہمارے
خود مذهبي امور وفاقي وزير سردار يوسف اويل تر اوسه چې د مذهب په نوم د تباهي او فرقواري کومې پیښې شوي هغه د هر یو مذهب د تعلیماتو خلاف دي، او وی ویل د تمام مذهبونو مشرانو او عالمانو له خپل کردار ادا کول وی.
جہاں کی مذهب کی بنیاد پر بدعنوانی اور فسادات کا واقعات ہوئے ہیں، وہ مذهبی تعلیمات کو منمانی اور من پسند تعلیمات کے ذریعے نافذ کرنے کی کوشش کے نتیجے میں ہوئے.
خود کلاش نراغلی سیدا گل وای پختنو د دې سره هر وخت خرابې ساتلې، خو یو خبره دادا چې دوی هر چرته زین د پختنه تکیږي چې ته کافرې، نو دا ورته اوس په خندا وای چې او زه کافرایم.
او
سب سے
زیاده جنو له مې سپورټ کیا او په خانه کې کیا مې خوش کیا.
د پیښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر قبلا یاز ویل، وخت راغلی چې لږه کوي مذهبي ډلو ته د جون په بیلابیلو برخو کې نمائندگی او برخه ورکړل شي. په غونډه کې د بهائی او سکھ مذهبونو د استادو سره سره د عیسائی ورولې غړو هم په خپلو مشکلاتو خبرې وکړې. حمید الله وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.divaradio.com radio.com
یا www.voadradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو د حمید الله رپورٹ په خبر ناوړی دی چې اقلیتونو د خپل حقوقو تحفظ لپاره غوښتنه کوله په یو سیمینار کې خبرې کړې وي هم په کوټه بلوچستان کې او په نورو سیمو کې بیلابیلو د تشدد په پیښو کې دوا د اقلیتونو غړي د هندو مذهب سره تعلق لرونکي تنان وجل شوی دي نغرنګي یو د پولیس افسر یو د لیویز افسر هم وجل شوی دي نور تفصیل په دې باندې د بلوچستان ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور وړاندې کوي
چارواکي وی چې لومړی پیښه د کوټ شار پر سریاب سړک باندې رامنځته شوله د کوټې د شالکوټ تانې د سی ایچ او ویل چې د پولیسو سب انسپکټر علي نواز په هزارګنجي کې د نوشکي د بس د درېدو په ځای کې موجود وو پر موټر سایکل ناڅرګند وسلوال رالل پر د باندې ډیزی وکړي د شالکوټ تانې د پولیسو سی ایچ او ویل چې د ځای پر ځای ووجل شو د سی ایچ او لخلیس چې درې مرمۍ د پر جګر او دوی بیا په غاړه کې لګیدلې دي عیني شاهدان ویل چې برید کوونکی بیا په تیښته کې بریالي شو دلته په کوټه کې پولیسو وویل چې د پولیسو ای ایس آی علي نواز د وژنې وروسته دوی پلټنې پیل کړې دي د شک پر بنسټ باندې لس کسان هم نیولې دي و بل لور ته بیا هلته په لری پرته سیمه گوادر کې یو ناوړه پیښه رامنځته شوله د گوادر د پولیسو ځلی افسر وډیو ریډیو ته وویل چې تیره شپه ناوخته د وای ډګر سړک پر ملا پازل چوک باندې ناڅرګند وسلوال رالل د هندو لژکیو د جامو پر یو دکان باندې ناڅاپه لاسیز بمورتس کړی چې پترس کې رمیش کومار او سوراج زای پر زای ووجل شو دوه نور کسان بیا کاری ټپیان دي دوی په سملاسي ډول د گوادر سرکاري اسپیټال ته یوړل چې آلتي اوس درملنه روانه ده د پولیسو افسر وایي چې په دغه پیښه کې هم برید کوونکی په تیښته کې بریالي شو دغه ډول یو بل پیښه بیا هلته په جیل مکسی کې هم رامنځته شوله د جیل مکسی د لیویزو افسر وډیو ریډیو ته وویل چې نن غرمه د ګنداوی په سیمه کې د لیویزو یو عسکر محمد یونس چې خپل پلار سره پر موټر سایکل باندې سپورو تانې تروانو ناڅرګند وسلوالو پر دوی باندې ډزې وکړې چې په ترس کې د لیویزو عسکر محمد یونس ځای پر ځای ووجل شو د ده پلار بیا کاری ټپی دی تر اوس مهاله پوری د دغه پیښو مسولیت چا په سر نه دی اخستی په بلوچستان کې په دینز دیو کې نه یوازې پر پولیس بلکې پر ملیشه قواو باندې هم بریدونه تر سره کوي دوی ورځې وړاندې هم د کوټ پر سریاب سړک باندې د ملیشه قواو یو افسر ووجل شو په تیرو دوو میاشتو تر دولس زیات پولیس وژل شوي دي چې مسولیت یې ناڅرګنده وسلوالې ډلې په سر اخلي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده د پاکستان داخله وزیر چودري نثار علي خان تیر ورځ یو خبری کانفرنس ته ویلی وو چې د حکومت د کوششونو او د فوز د مرستو سره په پاکستان کې چې کومه دوی د ترهګرو ته تندرو پر ضد کاروایی شروع کړي و نو هغه ډیره حد پورې کامیاب شوې ده او په پاکستان کې وستندروي ختم شوې ده د داوی ته د پاکستان کې سړنکارانو خصوصا هغه خلک چې د پاکستان په دفاعي حالات باندې او په پاکستان کې د ترهګرۍ چې کم پیخي دي تندروي چې کومه ده په هغه باندې نظر ساتي نو څنګه لیدلې دي او سوای چې آیا په حقیقت کې د پاکستان د داخله وزیر دا داوی سمې دي او کنه په دې موضوع باندې تفصیل اورنګزیب خان راکړي.
پاکستان کې د پوز یو کرنل په شمول دو پوزیانو وژنې او نن ورځ بلوچستان گوادر کې یوې بمی حمله کې د دو تنانو وژنې باوجود د کورونو چارو وزیر داوه کړې ده چې دوی د هیواد نه ترخګري ختمه کړې ده او پاکستان ځمکه اوس ترخګر تنظیمونه نه استعمالوي. یو خبری کانفرنس کې د کورینو چارو وزیر چودری نثار دا دعوه کړې وه چې ترخګر تنظیمونو خلاف مؤثره کاروایو له وجې ترخګر تسنس پرې شوي دي او په زرګونو ترخګر یا وژل شوي دي او یا بیا نیول شوي دي او اوس د پاکستان ځمکه یو ترخګر تنظیم هم نه استعمالوي.
پاکستان کې اندر تمام جو ملیٹنٹ نیٹ ورکس ہیں، ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں، وہ ڈسمینٹل ہو چکے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پچھلے 30 سالوں میں کوئی ٹیررسٹ نیٹ ورک پاکستان کے سوائل سے آپریٹ نہیں کرا. یہ سب سے بڑی کامیابی تھی اور یقیناً فوج کی کامیابی تھی.
دوی وای چې پاکستان کې ټول ترخګر تنظیمونه تسنس شوی دي او یو ډله هم پاکستان زمکه د ترخګرۍ لپاره نه استعمالوي. تیررس چودری نثار دلته د ترخګرو تباه کولو دعوه په داسې وخت کې کړې وه چې شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز یو کرنل په شمول دو پوزیان وژل شوي وو او نن بلوچستان گوادر کې یو بمی برید کې دو تنان وژل شوي دي. د غشن خیبر ایجنسۍ کې حکومت پلاوه درې تنانو سر قلم کړی شوی دی. چودری نثار دا هم ویلي وو چې هیواد کې یو شپېته کلدم تنظیمونه موجود دي او په دې کې ځینې د پاکستان مفاداتو خلاف کار کوي او ځینې د پاکستان دستور او قانون مني. د چودری نثار دې دعوې ته چې هیواد کې ترخګري ختمه شوې ده ترخګري باندې کارکونکي یو خبریال حق نواز په دې نظر ګوري.
همداسې ډېر مثالونه موجود دي چې دا هغه نه دا پته لګي چې اوس هم هغه ترخګر چې څوک په نخ کول غواړي په کوم ځای کې په نخ کول غواړي نه هغه کولی شي. که تیر وخت کې مونږ پر لږ وخت کې د پنجاب د داخله او چارو د وزیر شجاع خان زاده حواله ورکو نو هغه په خپل کلی کې او دغه ترخګرو په نخ کو او په کامیابی سره په هغه هغه ته ورسېدل او چې کوم ټارګټ یې نو هغه حاصل کړ. او دغه شان کوم وګورو په کراچۍ کې عملیات هم روان دي. په کراچۍ کې سکیورټي والا امنیت والا چارواکي چې دی هغه په نخ کیږي، په پیښور کې هم په نخ کیږي او کوم داسې باجوړ ته وګورو په باجوړ کې چې تر څو پورې دي داسې دعوی کوي چې موږ هلته مکمل امنیت راوستل دي. هلته یو سابقه قومي اسمبلی ممبر او د یو قبایلي مشر زوی د سکول نه تښتول کیږي. دغه شان قبایلي ملکان او مشران او هغه خلک چې طالبانو پر ضد هغه امن لخر جوړ کړی دي هغه په نخ کېږي، هغه وجل کېږي. دغه شان کوم وګورو صحافیانو ته د تر هغه لخوا چې کمې دمکې ملاويږي نو زه دا دغه سره په مکمل توګه اتفاق نشم کولی چې دا خوره دا خلک ختم شو دي نه لاړل او اوس مطلب دلته نه استعمالېږي.
یو بل خبریال علي اکبر ته هم چودری نثار دا و کې ډېر صداقت نه ښکاری او دوی وای
دهشتګردي ختم شوې ده نو دا هو اسی دی وخت کې د خندا خبره تقریبا چې د ملک پاره صبح کې دا وخت دی نو تر هغه خوشته ده کراچۍ کې کوګورو مونږه نوم شته او تر څو پورې چې دا غټو واقعاتو خبره ده نو مطلب ہے پاغي کې کمې راغله کمې چې مخ کې د خودکشي او داسې قسمه حمله کې دي خو تر هغه په ملک شته.
کورینو چارو وزیر دا هم ویلي وو چې امن راوستو د لپاره پوزي عملیات حل نه دی. کچره داسې بوو نو کال 2009 جنوبي وزیرستان او سواد کې پوزي عملیات له وجې به امن راغلی وو. خو ورسره دا هم وای چې تیر یو کال نه شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب عزب قبایلي سیمو او کراچۍ ښار کې پوزي او رینجرز لخوا عملیات له وجې امن راغلی دی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، لیبر ریډیو، اسلام آباد.
یو څو ساسکی ته روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په اوجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به ملا سوجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سې شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
خیبر پختونخوا د کلتور محکمه دا وایي چې دوی به په صوبه کې دلته ځایي چې کوم کلتورونه دي د هغې د بحالۍ لپاره اوس ګامونه اخلي، او په دې لړ کې د یو کارپوه نیم صافي سره چې دې خبرې اترې روانې دي، او هغوی به بیا د دې محکمې سره کومک کوي. سادیا قاسم شاه دغه نیم صافي سره خبرې اترې کړې چې څه قسمه هڅې به دوی کوي.
Rich project of the abbreviation the revival of indigenous cultural heritage yani the kiliwalo ya desi chikam zamunga saqafat te daghi do dobara rajwandi kawlo yo project te da aw pade ke zamunga irada da da che da khalak chikum di pakhpala bande aga ownership dobara reclaim ki da khpal saqafat او ثقافت باندې اکټیویټیز شروع کی دوی په ډیسټریکټ لیول باندې سب ډیسټریکټ لیول باندې، او حکومت به دوی سره هر قسمه مرسته کوي، خو اونرشپ زمونږه پالیسی دا چې اونرشپ به خلک په خپل باندې اخلي.
لکه تاسو غواړئ چې خلکو د ریچ یا ډیر مالدار علاقې دی کلتوري دی هغه د خپل کلچر خپل کی، نو څنګه به خپلې کم کم داسې اکټیویټیز کم کم حالې ځلې بتاسو دغه ضلعو کې کوي؟
دیکې به دوی نمونږ دا غواړو چې دې کې څومره تنظیمونه دي یا مشران دي یا خلک دي یا ځوانان دي، دوی را یوځای شي او دوی د کلتور سره او کلتور به مونږ داسې ووایو دغه معنی دا نه ده صرف چې صرف ټنګ ټکور دی، یا کلتور کې زمونږ ژبه زمونږ اقدار زمونږ اخلاق زمونږ قصې زمونږ دا یو بل سره رابطې دا ټول سیزونه به کلتور کې راځي کنه، دا ټول سیزونه سره ریلیټډ دا سیده لکه اوس مثال په تور په ثوابۍ کې د نو مخه یا د هغوی یو خاص کټوی د هغوی پخې کنه او په چار سده کې به خامتا سره یو بازار ولګی د سپلو به یو بازار ولګی ور سره به لوبي وي ور سره به زمونږ چې کوم لیکوال دی دوی به راشي دوی به کې مشاعره مو کې سندرغاړي به کې سندرې مو وي خبیا په سواد کې دی دغه رنګ په ډیرو کې دی دغه رنګ په پټ آباد منسره کې دی دا ټول دغه چې کوم دی لکه حکومت دا اوس چې کوم حکومت دی سره دا فکر دی اقوام متحده دغه اداره چې کوم دی یونیسکو اغوی دی خبرې تډیر پریشان دي چې دا ګلوبلایزیشن چې کوم اثر دی په معاشره باندې، نو دا ثقافت دا ډیر ضروری دي د دې په فوس کول ډیر ضروری دي د نوې چې کوم زمونږ نسل راځي دوی تر دې رسول ډیر ضروری دي ځکه چې اغوی دا خبره کوي چې دې سره صرف دا صرف د آئیډنټیټی د شناخت مسله نه ده صرف بلکې د دې سره به دا پوره پوره معاشره چې کوم دي د دوی چې کوم خدوخال دی ور دوی کوم سټرکچر دی دا به ټول تباشي او ډېر زیات انتشار به په دنیا کې راشي کنه.
تاسو کوم د انتشار خبره کوي په خیبر پښتونخوا فاټا بلوچستان افغانستان پښتانه چې کوم سیمه کې اوسي هغه ځای خو د کلونو راسي جنگ جګړه د انتشار دی، نو دی جنگ جګړو آیا د پښتون شناخت کلتور دستور لباس ناسته پاسته دا دی باندې اثر پروته دی اثر غورځولې دی څنګه اثر دی؟ دا
اثر دوه قسمه پروتلې دی، یو خو څنګه چې ماته واستې ویل کنه ګلوبلایزیشن اثر دی، نو ګلوبلایزیشن په وجه یو هایبرید قسم شناخت پیدا کیږي لکه زه اوس د انګریزي ټکی مې استعمالوم لګیای ما پختوم وایم، نو دا یو هایبرید کلچر یو خدا اثر دی په ټوله دنیا کې دا اثر دی بل چې کوم
نیم چشی وی دی سوک نیم عربی شی وی دی او پختون شی وی دی سوک نیم انګریز شی وی دی نیم پختون شی
مونږ سره دا احساس ته چې مونږ هغه پختو ولې نشو ویل چې کوم از مونږ پلار نه کونه ویل، خو د افسوس خبره دادا چې زمونږ تعلیمي نظام کې هغه سيزونه نه دي شامل شوی، او بل تاسو چې خبره وکړه کنه د ترهګرۍ او د دې په وجه باندې لازمه خبره ده چې ته یو قوم دی او زینه پاسې او هغه دا غزینه لاړ شي او په کلونو باندې او دغه دوه درې نسل چې ګم دی په بل ځای کې پیدا شي، نو هغه کلتور نه خو بیا تاسو دا تم نه شي کولای کنه، نو چې ته پوره یو قوم را پاس او د یو ځنه دی بل خوا بوتلو بل ځنه دی بل خوا بوتلو، نو دا صرف د علاقې یا صرف د پښتنو یا دا هغه خلکو نقصان نه دی بلکې د ټولې دنیا نقصان دی، ځکه یو کلتور چې کله جوړیږي په دې باندې په زرګونو کاله لګي. ظاهره خبره ده چې پښتانه ډسپلیس شو دي چې ته آی ډی پیز وای او خپل ځینې پرېښود او خطا کلی ته واشو ستا هغه علاقه ته واشوله، نو دا سیزونه دوباره جوړول تقریبا ناممکن ځکه دي چې اچ کوم ته مونږ نیچرل ایولوشن ویو کنه هغه شی ډسټرب شو.
ډیره مهرباني ستاسو.
ډیره مننه سادیا.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ټلویزیون خبری خبرونه تاسو واوریده. د خبرونه چې ختم شي دینه پس به تاسو ته د 15 منټو لپاره لند خبرونه وړاندې کوو. پس داغه به تاسو شپه په خیر پروګرام کې ډیوه ډاکټر برخیتا وکی زموږ همکار ارباب محمود علی به کوربی او نن به خبرې کوي د نمونیا ناروغي په حق لباندې او ډاکټر بورسری ډاکټر زمان تاسو هم پکې برخه اخیستای شئ. موږ سره اوسې خبری خبرونه نه اجازه غواړو. در لپامن Thank you.